په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. اورئ چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا په جګړې کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې له ماشومانو کار وانخلي. د کابل په پرونۍ حمله کې هم ویل کېږي چې یو ماشوم ځان وژونکی حمله ترسره کړې. دا کمیسیون دا یو جنګي جنایت بولي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زی دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړه کې پر ښکېلو خوا وژغ کوي چې له کوچنیانو دی په جنګ کې کار نه اخلي. په بلخ کې 14 سوی ده چې د چارواکو په وینا یو تن پکې وژل سوی او د ښوونځي د څلورو زده کوونکو په ګډون 9 تن پکې زخمیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر امریکا ته له ورتلونکو مهاجرینو د پښتون او څیړنو د بهیر د لا سختولو امر وکړ. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانستان په جګړه کې پر ښکېلو خوا وژغ وکړ چې په جګړه کې د کم عمر کسانو له استخدامه لاس واخلي. د کمیسیون ویان بلال صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په جګړه کې د کوچنیانو د استخدام له امله اندېښنه لري، جنګي جرم یې ګڼي او غندنه یې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پرونی انتحاري حمله یوه هلک کړي چې عمر یې د 1400 کلونو ترمنځ دی. د مسؤلینو په وینا په وزیر محمد اکبر خان مینه کې په پرونی انتحاري حمله کې څلور تنه ووژل او تر شلو زیات زخمیان شو. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی دی. په بلخ کې چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د ماین په یوه چاودنه کې چې هدف یې د رپورټونو پر اساس د سیمې د پولیسو د مشر موټر و، یو تن وژل سوی او 9 تنه زخمیان سوي دي. خو اسوسییټډ پرس خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې د بلخ د خلم ولسوالۍ په قلیزال سیمه کې په دا یوه انتحاري حمله وه. د خلم د مرکزی روغتون مشر ډاکټر فریدون نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په زخمیانو کې د ښوونځي څلور زده کوونکي دي چې د دوو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د روسیې د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پتروشوف سره کتلی او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره پر یوې ستراتیژۍ ټینګار کړی دی. درک په حواله ولسمشر غنی پتروشوف ته ویلي چې له تروریزم سره باید له توپیره پرته مبارزه وسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې پتروشوف په کابل کې د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم پر یو لړ مهمو مسلو خبرې کړې دي.
دواړو لورو د مهمو شریکانو په توګه په سیمه کې د مهمو شریکانو په توګه پر مختلفو موضوعاتو باندې بحث وکړ چې لیدل دي په ترڅ کې د سیمه ییز امنیت او ثبات په اړه ژور بحثونه وشول او هغه ګواښونه وڅېړل چې دواړه هیوادونه او سیمه ورسره
پتروشوف پرون دایوی ورځ لپاره کابل ته تللی و. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا ته له ورتلونکو مهاجرینو د پښتون او څیړنو د بهیر د لاسختولو امر کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر هغه وروسته چې په نیویارک ښار کې پولیسو د ازبکستان یو مشکوک وګړی د پرونی حمله په تړه ونیو دا امر وکړ. په نیویارک کې پرون اته تنه د پولیسو په وینا په تروریستي حمله کې ووژل شو. په نیویارک ښار کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 وروسته چې تروریستي حمله وشوه دا اول وار چې دومره زیات خلک په یوه ځای په یوه حمله کې وژل سوي دي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو پرون خبري اعلان ته وویل
This was an act of terror and a particularly cowardly act of
دا یو تروریستي عمل وو. په ځانګړي ډول داسې بوزدلانه تروریستي عمل وو چې بې ګناه خلک یې په نقشه کړل، هغه کسان چې په خپلو کارونو پسې روان وو او نه پوهېدل چې څه به ورسره وسي. په پرونی حمله کې لکه څنګه چې په لویدیځ اروپا کې لیدل شوي له پیک اپ موټره کار اخیستل شوی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تهران ته ورسېد. د ایران دولتي تلویزیون نن وویل چې پوتین نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني او له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره په سوریه کې پر روان بحران، د انرژي په اړه د ایران او روسیې ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا او له نړیوالو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې کوي. پوتین به نن په تهران کې د ایران او آذربایجان له ولسمشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. د ایران مطبوعاتو نن وویل چې د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف هم ور رسېدلی دی. د سعودي عربستان په مشرتابه ائتلافي ځواکونو د یمن په شمالي ولایت سعده کې هوایی حمله کړې چې شپږ وشتنه پکې وژل شوي دي. دا کسان په یوه هوټل او له هوټل سره په تړلي مارکیټ کې وژل شوي دي. د یمن شمالي ولایت سعده له سعودي عربستان سره پولې ته نږدې پروت دی. د جاپان د پارلمان استازو نن شینزو آبه د صدر اعظم په توګه غوره کړ. د شینزو آبه لیبرال دیموکرات ګوند د جاپان په وروستیو پارلماني ټاکنو کې زیاتې رایې وګټلې. آبه له 2012 میلادي کال راهیسې د جاپان صدر اعظم دی. هغه نن د جاپان د پارلمان د استازو په مجلس کې چې 415 چوکۍ لري 312 رایې واخیستې. او د سوریه ملي ائتلاف چې د بشار اسد د رژیم پر ضد په مبارزه کې عمده سیاسي اپوزیسیون د یو غربي ملاتړ کوي نن وویل چې د روسیې په بلنه د سوریه د رژیم او د مخالفو ډلو په غونډه کې ګډون نه کوي. د سوریه ملي ائتلاف ویلي چې د روسیې په بلنه غونډه د جنیوا د سولې خبرو ته چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي خنډ پېښوي. د سوریه د ملي ائتلاف ویاند احمد رمضان نن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی ائتلاف له جنیوا بهر او د ملګرو ملتونو له ملاتړ پرته په خبرو کې برخه نه اخلي.
لا فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی ځان وژن کې حمله ته په پام سره چې د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه یو 14 کلن هلک تر سره کړي په جګړو کې له ماشومانو استفاده یو جنگي جنایت وباله. د ولسمشر مانی وای افغان ولسمشر د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغه ته ویل چې له تروریزم سره باید له توپیر پرته مبارزه وشي. اشرف غنی له دې مخکې پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي ویلو چې هغه هیواد نن ورځ د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې په تر میلیون زیات افغانان یې وژلې دي. کابل ته د دغه لوړ پوړي روسي چارواکي د سفر د احمد په اړه مو د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی.
روسان فکر کوي چې امریکایان دلته د دې لپاره شتون لري چې غواړي په روسیه کې مداخله ولري.
د کونل چارواکي د سولې له بهیر سره د 45 وسلوالو طالبانو د یو ځای کېدو خبر ورکوي. د دغه ډلې مشر وای
مونږ دا شی درکړی دی چې جنگ د لارې حل نه دی. مونږ راغلي بغیر کوم امتیاز.
ګورسله هغې چې د ازبکستان یو تابع په نیویارک د موټر په ذریعه اته تنه ووژل. د امریکا ولسمشر د مهاجرت د شرایطو د لا سختولو لپاره امر کړی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو کې د خبرونې چلوونکی دا ځل په پېښور کې د کندهار د میوند د جګړې د اتل غازي محمد ایوب خان مقبرې ته ورغلی وای د نورو خښ شوو غازیانو تر څنګ قبر په مشکل خلک پیژني.
دا خود شیخ حبیب بابا مزار دی او دا چې دین سردار محمد اکرم خان
دا دغه مقبره ده.
دا زمو غالبا دین خدا تختې وړي دي. دا زمو خلې سردار ایوب خان دی.
هغه د میوند ملالي
رور دی.
بل د اساسي بشري حقوقو پروګرام هم مهیروي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 تپه اوریدل شي. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رسول خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی ځان وژن کې حمله ته په پام سره چې د کورنیو چارو وزارت په وینا یې و 14 کلن هلک تر سره کړی و په جګړو کې د ښکېلو خواوو وغوښتل چې له ماشومانو دی د په جګړو کې کار نه اخلي. پرونی حمله ته په پام سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړو کې له ماشومانو استفاده یو جنگي جنایت وباله. دینی عالمان هم په جګړو کې د ماشومانو ښکېلول د دینی ارزښتونو خلاف کار وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د سیشن بې د ورځې انتحاري حمله 14 کلن له لومړنیو تحقیقاتو معلومیږي چې یو 14 کلن هلک ترسره کړی و. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپورټ کې.
د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو راپورونو له مخې تاییدوي چې په کابل کې د سه شنبې د ورځې انتحاري حمله د یو ماشوم له لورې شوې ده. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د انتحاري کس پر جسد د هویت د تثبیت لپاره څېړنې روانې دي.
آنچه را که ما برداشت کردیم از آنچه که جسد متلاشی شده انتحاری بر است ما رسیده
بس. دیوی هغه چې مونږ د انتحاری کس له متلاشی شوی جسد څخه برداشت کړل عمر یې د 14 یا 14 کلونو په شاوخوا کې دی. له ماشومانو استفاده جنگی جرم دی او موږ غندو. دغه انتحاري حمله چې د سې شمې د ورځې ناوخته د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې وشوه، له امله یې څلور تنه ووژل شول او له شلو زیات ټپیان شول، خو ځینو رسنیو د وژل شویو کسانو شمېره وتنه ښودلې ده. د دغه حملې مسؤلیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په غاړه واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې وړاندې هم وسلوالو مخالفینو په حملو کې له ماشومانو استفاده کړې ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال یوه کمکي هلک او کم عمر نجلۍ تر دې وړاندې چې خپلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړي ځانونه امنیتي ځواکونو ته وسپارل، خو طالبانو په جګړه کې له ماشومانو څخه د استفادې مسله رد کړې ده. په ورته وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا په جګړو کې له ماشومانو استفاده جنګي جنایت ګڼي. د دغه کمیسون وایند بلال صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې ښکېل خواوې باید له ماشومانو استفاده ونه کړي.
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د خپل اندېښمن ده چې ماشومان عملا خودکشي کېږي او د ماشومانو استفاده کول په دې وسوال نه خطو کې دا خپل یو څرګنده جنګي جنایت ده او د بینوا کمیسون یو خلاف عمل ده، غیر انساني او غیر قانوني کړنه ترسره کېږي.
یو شمېر دینی عالمان وایي د اسلام له نظره په جګړو کې له ماشومانو استفاده مردود عمل دی. لړلې مولوي سمیع الله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي قواعدو له مخې باید وسلوال مخالفین او په جګړه کې ټول ښکېل خواوې په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو له استفادې لاس واخلي.
و امرودل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی ځان وژن کې هم لچې ویل کېږي و څوار لسکلن هلک تر سره کړي په جګړو کې له ماشومانو استفاده یو جنگي جنایتو بالا په خیل خو او غږ وکړ چې له ماشومانو د په جګړو کې کار نه اخلي. وړاندې مو په دې اړه د دغه راز د بلخ ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه هم اخیستي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسمشر مانی وای افغان ولسمشر د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغه ته ویلي چې له تروریزم سره باید د توپیر پرته مبارزه وشي. اشرف غنی له دې مخکې پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي د افغانستان پکتیا ولایت په ورستیو کې په سفر کې هغه هیواد ویلو چې هغه هیواد نن ورځ د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې تر یو میلیون زیات افغانان وژلي دي. کابل ته د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف پر افغان ولسمشر په سفر کې پر افغان ولسمشر سربیره د غراز لخپل افغان سیال سره هم پر مختلفو موضوعاتو خبرې کړې دي. تفصیلی بیا هم د ازادي راډیو د خبريال محمد حدیث پر دیس پر پورت کوي.
ترهګر خو بد نه لري او باید د دغه پدیدی پر وړاندې له تفکیک پرته جدي او ګډه مبارزه وشي. د ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي د خبره ولسمشر محمد اشرف غنی د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پتروشف سره په کابل کې د کتنې پر مهال کړی ده. همدارس له جمهوریت ریاست څخه په خبري شوی خبر پاڼه کې د خاغلی غنی له قوله ویل شوی چې تروریزم یوازې د افغانستان نه بلکې د سیمې او نړۍ لپاره منځمهاله تهدید دی. خبر پاڼه وړاندې کاږي د تروریزم او په ځانګړي توګه د هغو ګروپونو سره د مبارزې لپاره چې افغانستان او سیمه تهدیدوي د روسیې تجربې او د معلوماتو شریکول ډیر ارزښتناک دي. په ورته وخت کې د ملي امنیت د سلاکار مطبوعاتي دفتر وایي چې د حنیف اتمر او نیکولای پتروشوف ترمنځ د هغو ګډو ګواښونو په اړه هم بحث وشو چې افغانستان او سیمې ته متوجه دي. د دغه دفتر وایان قادر شاه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار د خپل افغان سیال په بلنه کابل ته راغلی وو.
پاره جوار بسونه وشول او هغه غوښونه وچیرل چې دواړه هیوادونه او سیمه ورسره.
د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشوف پرون کابل ته په ورځنی سفر راغلی و چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړپوړو افغان چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه لیدنې کړې دي. کابل ته د خاغلی پتروشوف سفر په داسې حال کې کیږي چې څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې یوې ولسی غونډې ته ویلي وو طالبانو ته هغه څوک وسلې ورکوي چې میلیونونه افغانان یې وژلي دي. که څه هم ولسمشر په ځانګړې توګه د کوم هیواد نوم نه واخیستی خو کارپوهانو د ولسمشر د خبره روسیې ته منسوبه وګڼله. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي د روسیې د ملي امنیت سلاکار د ولسمشر د خبرې د وضاحت په اړه کابل ته سفر کړی وي چې په پکتیا کې مطرح کړی وه. له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې روسیه د افغانستان د حالاتو په اړه خپلې اندېښنې لري، خو افغان حکومت ته پکار ده چې په اړه یې روسیې ته قناعت ورکوونکی ځواب ووایي.
روسیه فل حال د افغانستان د اوسنۍ ترنګلي امنیتي اوضاع څخه جدن نګرانه ده. روسیه په دې فکر کې ده چې د افغانستان امنی مرکزی آسیا ته راځي او د مرکزی آسیا امنی د روسیې لپاره په ستره سرخوږي بدل شي.
د ښاغلي سادات په خبره کې هم افغان حکومت او نړیوال ملاتړي د داعش پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي، خو لا هم روسیه په دې اړه اندېښنه لري. نوموړی وایي تر هغې چې روسیه د دغه بالقوه ګواښ له منځه وړلو او یا مخنیوي په اړه ډاډه نشي، نو په افغانستان کې به له قانوني او یا غیر قانوني لارو د دغه ډلې د فعالیتونو د پراخېدو مخه ونیسي.
کابل ته د روسیې د ملي امنیت د سلاکار سفر به د کابل او موسکو په اړیکو څومره اغیز وکړي؟ په تېره بیا د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته چې ویل کېږي له طالبانو سره روسیې په وروستیو کې مرستې زیاتې کړې دي، په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپوه زلمي وردک سره مرکه کړې. دا مرکه د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې دا سفر د دوه اړخیزو اړیکو لپاره څومره ګټور دی.
موږ د روسیې هیواد ته نږدې یو، په دې سیمه کې بیا قرار لري، نو په دې اساس چې دوی هم تشویش د داعش نه لري، د دهشتګرۍ او د تروریزم نه لري، دا یو ډېر ښه کار دی چې جناب رئیس جمهور د خانه اطمینان ورکړي چې دې هیواد نه دوی ته کوم خطر مواجه نه دی. د افغانستان حکومت ته باعده ده چې د خپل د ګاونډیانو خصوصا په دې سیمه کې کوم ملکونه دي هغه تشویش لري، د هغو سره دوی باید ناسته ولاړه ولري تر څو چې وکولی شي د دوی خاطر د اطمینان حاصل.
بلی، جمهور رئیس غنی په دغه کتنه کې همدارنګه ټینګار کړی چې تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ دی او باید په دې برخه کې له کوم تفکیک پرته ګډه مبارزه وشي. د ولسمشر هدف په دې برخه کې څه و؟
جناب ولسمشر، په نظر داسې دی چې روسان فکر کوي چې امریکایان دلته د دې لپاره شتون لري چې غاړي په روسیه کې مداخله ولري، د دې په اصطلاح باندې برنامې مخنیوی وکړي. د تفکیک مسله دا ده کړی ده چې باید یعنې په ګډه هم غرب هم شرق باید په ګډه باندې د هغه تروریزم په مقابل کې مبارزه وکړي چې واقعا نړۍ ته او خطرناک تمامېږي.
دغه سفر به د امریکا او افغانستان په اړیکو کوم اغیز ولري او کنه؟
کوم چې داسې یو تحرک ترسره کړي چې خپل ستراتیژۍ په استعمال ملک کې دلته شتون لري، دلته عادل لري او تمام مسایل دلته وابسته په دې باندې دي، د هغوی نه غیر آګاهۍ نه کوم عمل ترسره کړي. زه فکر کوم چې په دې کې به شاید امریکا هم مفخر شتون ولري چې دوی دغه کار ترسره کوي، ځکه چې نن نړۍ د یو ډېر ستر خطر سره مواجه دی.
په ټوله کې د افغانستان او روسیې د دوه اړخیزو مناسباتو د پیاوړتیا، د تروریزم ګواښونو او په وړاندې د مبارزې لپاره دغه سفر څومره ګټور و؟
دا یو ډېر ښه سفر، خو په هغه شرط باندې چې موږ یوه درسته برنامه ودرو چې وکولی شو چې خپل ګاونډیانو ته یا په اصطلاح باندې هغه ملکونه چې سیمه کې شتون لري هغه ته قناعت ورکړی شو، داسې یوه برنامه او پالیسي شتون ولري، دا ډېر ښه سفر دی او ډېر ښه لاسته راوړنه ده په باید ولري.
د چارو کارپوه زلمی وردګو چې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د سلاکار نیکولای پتروشف د سفر او د غرض له افغان چارواکو سره د خبرو اترو په اړه نظر څرګندوي چې دغه سفر او خبرې اترې به د کابل او موسکو ترمنځ پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي. یوه موضوع چې په وروستیو کې ډېر راپورته کېږي هغه له طالبانو سره د روسیې د مخ په زیاتېدونکي ملاتړ ادعاوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استاذ زمیر کابلوف چې تله د افغانستان د حالاتو په اړه لانجمنې خبرې کړي دي، تېره اونۍ د ناتو په مقر کې د ناتو او روسیې په ګډې شورا کې هم ګډون کړی و. هغه د دغه شورا له غونډې وروسته رسنیو ته ویلي دي چې په دې شورا د شورا په غونډه کې هم همدا موضوع مطرح شو، خو هیڅ کره شواهد ښکاره نه شول چې ګواکې روسیه د طالبانو ته وسلې ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د جګړو د دوام تر څنګ د غرض له یو شمېر ولایتونو څخه په وروستیو کې د سولې له بهیر سره د یو شمېر وسلوالو د یوځای کېدو خبرونه هم ورکول کېږي. د کونړ چارواکي وایي تېره ورځ 15 وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یوځای شول. د دې ډلې مشر وویل چې 14 کاله د دولت په وړاندې جګړه کوله او نور دې ټکي ته متوجه شول چې په دې هیواد کې جګړه پردی ده، د پردی په لمسون مخته وړل کېږي. ازادي راډیو خبریال سیمه ایز خبریال روح الله انوري دغه غونډې ته ورغلی او نور حال به په دې رپورټ کې واورو.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی سولې پروسې سره د یوځای شو کسانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د کونړ پولاد کې د خاص کونړ د ولسوالۍ کې یو تن ناراضي یا مخالف قومندان سمیع الله ملنګیار د خپلو 15 وسلوالو کسانو سره د مخالفت نه لاس واخیست، د صلح د پروسې سره یوځای شو. زه قومندان صاحب سمیع الله ته مبارکی ویم او مننه تکوم چې حقانیت درکو په دې باندې پوه شو چې دا جنگ پردای جنگ دی، د افغانستان د ورانولو د پاره دی.
هغه له نور وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې له مخالفت او جګړې لاس په سر شي، د سولې بهر کې داخل شو، د خپلو کورنیو سره خوشاله ژوند تیر کړي. د یادې وسلوالې ډلې مشر سمیع الله ملنګیار ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف د اسلامي امارت د قومندې لاندې د خاص کونړ او نور ولسوالیو کې ډېر جګړې کړي چې پکې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. خو اوس په دې پوه شو چې جګړه پردی او یوازې د افغان وژنې او د افغانستان د ورانونې لپاره پیل شوې ده، نو ځکه یې د ملګرو سره یوځای له جګړې او ورور وژنې لاس واخیست.
مونږ دا شی درکړی دی چې جنگ د لارې حل نه دی، مونږ راغلیو بغیر کوم امتیاز، په خپله خوښه راغلیو.
ملنګیار وایي د جګړې د دوام د بهرنیو لاملونو ترڅنګ دولت کې شامل داسې کسان هم شته چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر سوله نه غواړي او خلک په لوی لاس دې ته اړ کوي چې جګړه مارو ډلو سره یوځای شي.
مشکلات شته چې هغه خلک غواړي چې راشي یا دلته په خبره باندې خبره وکړي، خو د هغې مخه نیول کېږي. که دلته مونږه یو خبره وي او مخالف سره یو کس خبره وکړي، په مختلفو چینلو خبرې ونه شي، نو دا به ډېره بهتره وي، نه دا چې مختلف خلک په مختلفو چینلو لګي وي او د څه لاسته راوړنو د خاطره.
ملنګیار او ملګري له نورو وسلوالو مخالفینو هم غواړي چې نور باید د پردیو د ګټو دپاره جګړې ته دوام ورنه کړي، ځکه چې د جنگ دواړو خواو ته افغانان وژل کېږي. په کونړ کې د سولې شورا مسؤلین وایي چې له تیرو 3 کالو راهیسې د دولت نږدې 200 وسلوالو مخالفینو له جګړې لاس اخیستی دی او د سولې بهیر کې داخل شوي دي. د یادې ډلې په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې چې هر څوک د حکومت د وسلوالو مخالفینو په نوم حکومت سره یوځای شوي، وسلوالو طالبانو ویلي چې یوځای شوي کسان طالبان نه بلکې عام وګړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیا او ایران مشران نن په تهران کې د سوریې پر روانو حالاتو او د مسکو او تهران ترمنځ د انرژي په برخه کې پر همکاریو خبرې کوي. د ایران او روسیې مشران نن وروسته له دې سره وکتل چې پرون سه‌شنبه د روسیې، ایران او ترکیې استازو د قزاقستان په پلازمینه استانی کې موافقه وکړه چې 2 اونۍ وروسته به د روسیې په سوچي کې د سوریې د استازو سره جرګه شي. نور تفصیل عصمت سروان وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تهران ته ورسید چې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د ایران له مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای سره وویني. کرملین ماڼۍ ویلي چې ښاغلی پوتین له ایراني مشرانو سره د سوریې پر روانه شخړه او د تهران مسکو ترمنځ د انرژي په اړه پر همکاري ژغی شي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرونه وخته په یو ویډیوي خبري کانفرنس کې د ایران له مشرانو سره د روسیې د ولسمشر پوتین د نننۍ کتنې په اړه معلومات ورکړل. د وویل د دواړو خواوو د خبرو تمرکز به د سوریې پر مسئلو او د روسیې ایران د دوه اړخیزو خبرو پر اجنډا وي. سوریه او ایران په تیرو شپږو کلونو کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کړی دی، خو امریکا او ترکیه د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ننګه کوي. د روسیې، ایران او ترکیې جګپړو استازو پرون د قزاقستان په پلازمینه استانی کې سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې د روانې میاشتې په پای کې به د سوریې د حکومت او د هغه د مخالفانو د استازو په ګډون په سوریه کې د سولې د جدي خبرو د پیلولو په هدف غونډه وکړي. په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وی پاڼه کې خبره شوه، د درې دیش سوریوالو تنظیمونو نومونه اخیستل شوي چې په دې غونډه کې به د ګډون بلنه ورکړی شي. د سوریې د ملي دیالوګ غونډه به د روسیې په سوچي ساحلي ښار کې جوړه شي. د دې غونډې پر سر موافقه د استانې د پرونۍ غونډې یوازینۍ ملموسه نتیجه وه، خو د سوریې د اپوزیسیون استازو د دې غونډې په اړه شک څرګند کړی. د سوریې د اپوزیسیون ویندوی یحیی آل اریدی دا غونډه د سوریې لپاره یو جعلي پیغام وباله. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر نن په تهران کې د آذربایجان او ایران له ولسمشرانو سره هم درې اړخیزه غونډه وکړي.
ورسته هغه چې د امریکا پولیسو یو ازبکستاني پرون په نیویارک کې تر روسي برید تړاو ونیو، ولسمشر ډونالد ترامپ د مهاجرینو په اړه د جدي څېړنو د زیاتېدو امر کړی دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن وویل حکومت په دې قضیه کې هر ډول همکاری ته چمتو دی. په دغه برید کې اته کسان وژل شوي دي. تفصیل یې د اجمل ان راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلي ما هم دا اوس د کورنۍ امنیت ادارې ته امر وکړ چې د کډوالو په اړه د څېړنې پروګرام دی نور هم جدي کړي. دی ویل سیاسي پلوه مناسب خبرې ښې دي خو په دې موضوع کې نه. ولسمشر ټرمپ د پرونی حملې ترسره کوونکی یو ناروغ او لیونی کس بللې. د نیویارک پولیس وایي پر تورن کسې د پیښې په سیمه کې ډزې کړې او نیولې دی. دې کس ته نیویارک هغه سیمې ته نږدې چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې بریدونه پکې شوي وو پر پلي خلکو او بایسکل سپرو یو کرایي موټر خېچولې. تورن د سیف الله حبیب الله ایویچ سیفو په نوم 29 کلن ازبکستانی دی چې په 2010 کال کې امریکا ته تللی. تر اوسه د نوموړي د مهاجرت په اړه معلومات نشته چې آیا د امریکا تابعیت یې ترلاسه کړی او که نه. عیني شاهدان وایي سیفو پر خلکو د موټر خېچولو پر مهال د الله اکبر نارې وهلې او وروسته یې موټر د ښوونځي له بس سره ټکر کړ. یوې عیني شاهدې لویس لیست روټرز خبري اژانس ته ویلي دا وایي هو موږ دا کس ولیده، تورې جامې اغوستې وې او ګیره یې درلوده. هغه سره دوه ټوپک. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو په یو خبري کانفرانس کې دا یو تروریستي برید بللې. دا وایي دا یو تروریستي او بوستلانه عمل و چې خیر نظام یعنی هدف وګرځول. دا سیادي خلک هدف ګرځولي چې له چا سره یې کار نه درلوده او اصلا نه پوهېدل چې
څه.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په یوې اعلامیې کې چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه خپره شوې ویلي حکومت چمتو دی چې په دې قضیه کې هر ډول ممکنه مرسته وکړي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي سیفو په یوازې ځان دا برید کړی، خو اوس د نوموړي له موټر څخه په ترلاسه شوي یو لیک کې چې نوموړي په لاس لیکلی ویل شوي دا حمله یې د داعش په نوم ترسره کړې. په امریکا کې میشت یو ازبک کډوال میر احمد مومینوف چې سیفو په پیژنده ازادي راډیو ته ویلي نوموړي د اوهایو ایالت کې ژوند کوه، وروسته په 2013 میلادي کال کې د فلوریډا ایالت ته ولاړ چې کلونه یې د لارې موټر د چلوونکي په توګه کار کوه. د مومینوف په وینا سیفو میرمن او دوه بچیان لري او اصلا د تاشکن اوسیدونکی و. مومینوف وایي سیفو فلوریډا ته تر تګ مخکې ډېر مذهبي شخص نه و، خو وروسته له انټرنیټ څخه د ډېرو دیني معلوماتو ترلاسه کولو هغه په یو سخت دریسي کس بدل کړ.
او اوس بل اسمه څاروانه واورو چې څېړونکو له درملنې سره د مرستې لپاره څه ډول یو چپ جوړ کړی دی.
څېړونکو یو چپ جوړ کړی چې هم مهاله د انسان د بدن د بیلابیلو غړیو د درملنې وړتیا لري. دا چپ چې اوس پر موږکانو او خنزیرانو یا خوکانو ازمول شوی د بدن د خوک شوې برخه په موقتي ډول رغوي او درد یې له منځه وړي. څېړونکي وایي چې همدومره کافي ده چې دا چپ پر پوستکي کې ښودل شي او الکتریکي جریان ورسره وصل شي. دا چپ د پوستکي لاندې حجرو جنټیک کودونه بدلوي. له هغو حجرو چې جنټیک یې بدل شوی وي د بدن د هرې برخې د درملنې لپاره کار اخیستل کېدی شي. دا ټول عملیات څو ثانیې وخت غواړي. څېړونکي وایي چې په دې طریقه یې د یوه موږک پښه تداوي کړې ده.
مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونۍ ځان وژنې کې حملې ته په پام سره چې د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه یو 14 کلن هلک ترسره کړي په جګړو کې له ماشومانو استفاده یو جنګي جنایت بللی. اوس به د بلخ ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه په دې اړه واورو.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
موږ د داعش دا عمل چې د اطفالو نه په انتحاري عملو کې استفاده کوي محکوم کوو، او دا یو غیر انساني، غیر بشري او غیر انساني عمل دی، او د اطفالو نه باید په انتحاري عملو کې کار وانخلي.
د پرونۍ پیښې تروریستي حملې چې داعشیانو په کابل کې ترسره کړې وه چې د ماشومانو نه استفاده کوي، دا موږ په کلک ټکو باندې موږ دا غندو چې ماشومان نه استفاده دا یو لوی ضایع افغانستان ته ده او خلکو ته ده، او په دې خاطر چې ماشومان دې هیواد د آینده د نسل لپاره ډیر ګټور دي، دا ضایع ده، لوی ضایع ده.
د بلخ ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو. فرشته جلازی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن په افغانستان کې په جګړه کې پر شکل خو اوږه وکړ چې د کم عمر کسانو له استخدامه لاس واخلي. د بلخ په خلو ملسوالۍ کې نن په 14 نه کې یو تن وژل شوی او 9 تن زخمیان دي. په زخمیانو کې د شووندي څو زده کوونکي هم شامل دي. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس نن وویل چې په افغانستان، سومالیا او په نیویارک ښار کې د وروستیو خونړیو حملو له امله خواشینی دی. پاپ فرانسیس نن د کاتولیکو مسیحیانو په ځانګړو مذهبي مراسمو کې وویل چې له افغانستانه تر سومالیې او امریکا د وروستیو حملو قربانیانو او د هغوی کورنیو ته دعا کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته له ورتلونکو مهاجرینو د پښتنو او څیړنو د بهیر د لا سختولو امر کړی. ټرمپ دا امر تر هغه وروسته وکړ چې په نیویارک ښار کې پولیسو د ازبکستان یو مشکوک وګړی د پرونی حملې په تړاو ونیو. د یمن په شمالي ولایت سعده کې د سعودي عربستان په مشرتابه د ائتلافي ځواکونو په هوایي حمله کې شپږ وشتنه وژل شوي دي، او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن تهران ته ورسېد.
مرزیه احمد زی هم اسپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د احمد شاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ پنځمه لوبه نن په کابل کې د سپین غر او بوس د کرکټ لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې د افغانستان د پنځو زونونو څخه لوبډلو ګډون کړی. د دغو سیالۍ د جدول په سر کې سپین غر د څلوېښت امتیازونو په درلودو لومړی، بوس د شلو امتیازو په درلودو دوهم، مسایناک د څوارلس امتیازونو په درلودو دریم، بند امیر د شپږ امتیازونو په درلودو څلورم، او امو د احمد شاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د اکتوبر په شلمه نیټه پیل شوي. په پام کې دی چې سبا دیرش تنه ښځینه بایسکل ځغلوونکې د سولې د فرهنګ د بنسټي زولو په هدف سیالۍ وکړي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځینه بایسکل ځغلوونکې د کابل له صدارت څلور لارې څخه تر احمد شاه مسعود څلور لارې او له هغه ځایه د حکومت د رسنۍ تر مرکزه بایسکل ځغلونه کوي. ښاغلي صادقي وویل د دغو سیالۍ هدف په هیواد کې د سولې فرهنګ دودول دي. د اروپا د اتروالی لیگ په لړ کې تیره شپه بارسلونا او اولمپیاکاس لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. اتلتیکو مادرید او کاراباک او دغه راز سپورتنګ او یوونتوس هم لوبه یو دیو پر وړاندې مساوي ترسره کړه. دغه لیگ د تیره شپې په نور لوبو کې منچستر یونایټد 2-0 پر وړاندې بنفیکا، بایرن مونیخ 2-2 پر وړاندې سلتیک، او روم مادرید 0 پر وړاندې چلسی ته ماتې ورکړه. د اروپا د اتلوالی لیگ په جریان کې نشپا ریال مادرید له تاتنهام سره د لوبې کردوسی. تغلوب ده کابل پر وقت شپه 12 بجی او 15 دقیقه پیلیگی. در سپورتی خبر نپایی.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دې برخه کې دوه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. د جون په شیبو کې د خبرونه چلوونکې د ازل په پیښور کې د کندهار د میوند جګړې د اتل او فاتح غازی محمد ایوب خان مقبره ته ورغلی او وای د نور خښ شو غازیانو ترڅنګ قبر په مشکل خلک پیژني.
دا خود شیخ حبیب بابا مزار دی، دا چې دین سردار محمد اکرم خان
دا دغه مقبره ده.
دا زما غالبا دین خدا تختی وړي دی، دا زما خلی سردار ایوب خان دی،
هغه د میوند ملالی
رور دی.
د دې ترڅنګ د اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. خو اوس یو بشري موضوع راخلو. د خوست په هغه کم کې چې اکثرو له وزیرستان کډوالو اړولي لزایي چارواکو او نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې جمعیره روان دی او له دوی سره دی مرستې وکړي. د کډوالو یو شمېر مشرانو د ازادي راډیو سیمه ایز خبري هلته وویل چې د خوراکي موادو هغه میاشتنۍ مرستې له دوی سره کېږي لږې دي او د دوی اړتیاوې نشي پوره کولی. دې کم ته سیمه ایز چارواکي هم ورغلي وو. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال هم هلته و. نور حال به د نجیب الله خیر پر پورته واورو.
په ګولان کین کې د کډوالو یو استازی ملک حبیب خان وایي چې ژمی را روان دی او دوی د پوښاک وسایلو د دوا درملو لپاره پیسو لرګیو او نورو اړینو ژمنیو توکو ته اړتیا لري. د ده په وینا چې یو شمېر کورنۍ د شوال او لمنې نوي راغلي خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د سردی موسم راون دی میشته د لرګی ضرورت دی، د نغدې روپۍ ضرورت دی، د ګرمې جمعې ضرورت دی، د وطن په مطابق د هر شي ضرورت دی. ځنه خلک کار نه وي راغلي دي. هغه کار چې کې محدودانه کس هغه سره مرسته نه دي شوې. د لمن نه راغلي دي، شاول نه راغلي دي. مهرباني ده وشي چې دوی ته دره شاویر کو چې دوی زما تاریخ پکې دي.
د کډوال یو بل تن سپین ګیره ملک شیرخان وای چې
دا مراسته چې کی مادو دالش کامادو غړیر کول خو اب یاداینه په دغمان کې د دوا ور ورک شول. بل په می سوړه روغای دا پوسنه غوند په خیمه کې چې میستا د دغه داس باندې باس وشي چې دا ور کا سزا ده دا چې سوړه و نه وای.
نواب خان چې د شمالي وزیرستان د مداخیر اوسیدونکو دی او په دې ورسته یو میاشت کې د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ څخه ګلان کمته کډه را کړی وای.
ما یو افتا شي میش ډېر غلی دي بیرمل ولسوالۍ نه میشته هیڅ مرسته نه دي شوی، شناختیون نه دي لیکلي شوی، میشته کومک نه شوی. میش دا کومک وړي لکه دغه خلک سره چې شوی دي چې میشته کومک وشي.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی چې د ولایتي ادارې د یو پلاوی په مشرۍ ګلان کیم ته ورغلی وو د وزیرستاني او کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې. وی ویل
دې په خاطر چې زمونږ افتاسي دا کوچني ګلالي ماشومان له تحصیل نه محروم شوی نه د دوی لپاره د زده کړو برابرول او د ستاسو ټولو صحت دا په لومړیتوبونو کې دي. د راشن او د نور غذایي موادو په برخه کې متاسفانه ده یو نړیواله ستونزه وه. زه باور لرم چې هغه مقدار مواد چې تاسو ته درکول کیږي شاید کم اوسیږي. ما ته راپورونه رسیدلی دي او ما زیرفت ادارات ته هدایت ورکړی چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
ګلان کیم ته په ورغلي پلاوي کې د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت معین محمد یعقوب احمدزی هم وو. نوموړي په خپلو خبرو کې وزیرستاني مشرانو ته وویل که هغوی غواړي د اووم ټولګي پورته ځوانان په کابل کې د خوشحال بابا، رحمان بابا او پیر محمد کاکړ په قبایلي لیسو کې زده کړې وکړي، یاد وزارت ورته د لیلیې په ګډون د ژوندانه ټولې اسانتیاوې برابروي او هر څومره ځوانان چې وغواړي هلته زده کړې وکړي په یاد لیسو کې به یې جذب کړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب شرغلست
مننه عارف صاحب. زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب، کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري.
د واده د حق په اړه کوم وایو؟ باید دا وایو چې ښځه او نارینه د یو بدن دوه نیمایي برخې دي. هغه بدن بشریت دی. هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی و تر څنګ بی بی هوا ورسره پیدا کړه، ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علیه السلام وجود نیمایو، یعنی هغه یو بل چا ته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځ ته راوړو، د ښځې او د سړي دواړو موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې څوک موږ کوی سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بل شرایط ورته خودل سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی یې د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوو، بې له مدني قانون داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کېږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري، څنګه چې وایي کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلې دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. نو ځکه موږ وایو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده او بر لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسره وړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی او دا حق بعضې ارکان لري، یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کېږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول هغه رعایت نشي نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین نه دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم شاهدون د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوی چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح وروکړي بې د دې له اجازې نه. اما که د نجلۍ تر 15 کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکان لپاره 18 تعین شوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځته راوړي او یو تعهد کوي خپل منځ کې دا څه آثار منځته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې موږ ویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده، هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوای سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځې په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره. او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي. او د میراث حق ده، څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینا په سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ ګیروال صاحب کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالي راځي
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي دا حالتونه ډیر حالت لري لکه څنګه چې یو حالت فسخ ده یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخ کړي دوم طلاق ده دریم خلعه ده او څلورم تفریق ده څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه حق چې ده هغه له منځه یوسي اما په کوم شرایطو کې کولای شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد ده هغه منحل کی او یا له منځه یوسي اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما پوهاوی کې وجود لري چې ښځه نه سي کوي چې د واده عقد له منځه یوسي اما دا غلطه خبره ده هغه دنګه چې اسلام سړی ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې د عقد له منځه یوسي هغه حالات یو تفریق ده یعنی ښځه کوي چې خپل میړه نه تفریق واخلي اما تفریق په کومه حالاتو کې تفریق په څلور نه ده اول تفریق د ضرر په سبب باندې یعنی کله چې ښځه خپل میړه کوم ضرر ویني کوي چې د تفریق غوښتنه وکړي تفریق د نفقې د نور کولو په سبب باندې یعنی کله چې سړی د خپل ښځې نفقه نور کوي او د هغې وضعیت رسیدګي نه کوي په دې حالت کې ښځه کوي چې تفریق واخلي تفریق د غیابت په سبب کې یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومه حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو ښځه کوي چې تفریق واخلي تفریق د عیب په سبب کې یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او ښځه ونه سي کوي خپل ژوند مخته ورسره بوزي دا کوي چې تفریق واخلي او بل هم بل حالت کې چې ښځه کوي سي چې د واده عقد له منځه یوسي هغه د خلعه حالت ده دا هغه حالت چې په کې ښځه کوي سي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلی دی دا کوي چې هغه خپل میړه ته بیرته ورکړي او له هغه نه جلا سي دا هغه حالت چې په کې واده له منځه ځي
ډیره مننه ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره د پښتو د مشهور لنډۍ کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګو لالی به ننګي ته دي ساتینه مخ ته د میوند یوه ستري جګړې کې ستوي دا جګړه د انګلیسانو او افغانانو ترمنځ د کندهار په میوند کې په 1328 کال د جولای په 28مه نیټه رامنځته شوې و دغه جګړې د غټنې اصلي لامل د میوند اتل پیغلا ملاله و چې د لنډۍ په ویلو سره په جنگیالیو کې جذبره پورته کړه او بیلل جنگي وګاټل
خ
غازی محمد ایوب خان چې د دغه جګړې قومندای په لاس کې و د میوند جګړې غازی اتل و بلل شو او تر اخره یې انګلیسانو ته ماتې ورکړه. په نننۍ خبرونه کې موږ د غازی محمد ایوب خان مقبرې ته تللی یو. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، مونږه د پېښور ښار د مومند آباد سیمه ترغلی ودلته د شیخ حبیب بابا یو ډیر لرغونی او پخوانی مقبره او زیارت ده. نو ترغلو دلته د پخوانیو سردارانو د کورنۍ یو شمیر سرداران دفن دي. غازی محمد ایوب خان چې تاسو به ټول له نامه سره آشنا یې، غازی محمد ایوب خان د میوندۍ اتلی ملالی ورور دی چې په هغه وخت کې د میوند په غزا کې برخه اخیستې وه او پرنګیانو ته ماته ورکړې وه. د هغه د مقبرې سربیره دلته د افغانستان د سلطنت پخوانی والی سردار محمد ابراهیم خان د هغه مقبره هم موجوده ده. د امیر شیر علی خان د میرمن او د سردار محمد ایوب خان مور مقبره هم دلته موجوده ده. د سرپخوا کې یو شمېر نورې مقبرې هم شته. خدای کسان دي چې تر ډیره پوری موږ یې له نامه سره آشنا یو او موږ یې پیژنو.
تقریبا د 2200 په دې محوطه کې چې شاوخوا ترې د پخو خښتو نیمه وران شوی دیوال چاپیر دی، دغه مقبرې په ویجاړ حالت کې پرتې دي. د سیمه چې اوس مهال پکې د سترو غازیانو او اتلانو مقبرې دي، یو ډیره تاریخي سیمه بلل کیږي.
دا سیمه کیږي چې دغه سیمه چې اوس د محمد آباد په نوم باندې نومول شوې ده، او دا د پخوانی افغانستان د دوري سړک یا دوره روټ په نوم باندې یادیده. دلته پخوانی یو ډیر لرغونی ښار موجود و. موږ چې دغه سیمه له خلکو سره خبرې وکړې، هغه ویل چې دلته یو بل ډیره لرغونی مقبره موجوده ده چې هغه د بیزو د قبر په نوم باندې یادیږي، او یو داسې ویل کیږي چې دلته د یو پادشا میرمن دفنه ده. په همدغه زیارت کې یو ډیر پخوانی او لرغونی جماعت چې تاریخي خای لزرو کلونو زیات وي هم دلته شته دی چې د شیخ حبیب بابا د مسجد په نوم باندې یادیږي، او خپله شیخ حبیب بابا عذرخوان همه په نوم باندې هم مشهور و. د شیخ حبیب بابا زیارت ته هر ورځ خلک راځي، دغه زیارت کوي او دلته دغه زیارت ته دعا کوي. خو له بده بخته د دغه زیارت سره په خوا کې هغه کسان چې د افغاني تاریخ کې ډیر لوی نمونه دي هغوی هم پراته دي، خو دا چې څوک نه پیژني او د ناپیژندګلوۍ له وجې د دوی مقبرې د ورانېدو له ګواښ سره مخ.
د عدم تشدد د فلسفي لاروي حاجی اعتبار خان چې د مومند آباد د سیمې اوسیدونکی دی، وایي د مومند آباد په سیمه کې د وزیر باغ هدیره ده، او په دغه هدیره کې د رحمان بابا د مزار سربیره د سترو غازیانو مقبرې هم پرتې دي.
په مومند آباد یو علاقه ده، باغی کې یو مزار دی چې شیخ حبیب بابا نومیږي، ډیره ښه بزرګه وستی وه. دا د هغې هدیره ده، هغه مقبره ده. بیا دا خلق د دو په لمنه کې راغلی دي او ښخ شوي دي. اوس د پدې باندې تاریخ لیکل شوی دی چې دا په کم سن کې او په کمې صدۍ کې دو دلته، مطلب دا دی چې اخیری فنانګاه او دغه یې اخیستی ده.
دلته څوک څوک موجود دي؟ دا مقبرې د چا چا دي؟
دلته خو دا خو د شیخ حبیب بابا مزار دی، او دا چې دی نو سردار محمد اکرم،
دا دغه مقبره ده،
دا د هغه قبر دی او مزار دی.
او دا چا
دا؟ زمو غالبا د دین خدا تختې وړي دي. دا زمو خلې سردار ایوب خان دی.
ها، سردار محمد اغه د میوند ملالی
رور دی.
ها ها، او دا څوک دی؟
دا مرور دی زمو.
او هغه مرور دی سردار محمد اکرم؟
دا مرور دی.
او دا
مرور دی.
دا خو سردار محمد ابراهیم خان دی.
او دا مرور دی.
او
هغه مور ده.
دغه
مور ده.
دغه مور ده. امیر شیر علی خان میرمن د غازی سردار محمد ایوب خان مور.
دغه سلور قبرونه دي چې دا دو تاریخي دغه دي افغانانو یو تاریخ دی دا.
خغله اعتبار خان را ته په دغه حدیره کې نور تاریخي ځایونه راخی هوای
دا خو سردارانو دا خو دلته په خوا دوره روډو او دا خو په خوانه د 3000 کالو سلور 0 کالو مخکې دا خاري و دغه دا تاریخي ځایونه موسمشته حصار خاري
د 3000
جمعه ته د مسجد دی وګوره دا نو مخکې تقریبا د 3000 کالو دونی م 3000 کالو نه بزه ترې او کم بنی نو دا خو د دې بزرگ په لمنه کې بس دو راغلی دی او خښوی دی او دلته
هغه وخت چې دوی دلته دفن شوی دی دغه ساحه د افغانستان نړیوال سلطنت د افغانستان ولته خو لیکلی
او کریم دغه سې چې دا د تاریخ د سی وی چې د افغانستان
هغه ته چې غازی البته سردار محمد ابراهیم دی هغه د افغانستان د سلطنت والی
والی
پاتې شو سلطنت والی نو دا د افغانستان ساحه وا دا څوک راځي چې دغه زیارت ته
او چات او خلک د دې کې دتمن من خپل راځو دې ته دا ډېر یو خاص دی دا او دې ته خو ډېر خلک او ډېر خلک راځي خو څوک اوس دا خلک لګ مات ګډ شول دغه شول د دې د وژنه هېری ترخه ډېری شوې نو څوک
او دغه غازیانو یا د سردارانو مقبره چې دي دا بیا چا جوړ کړی کنه مغه شان
یا دا ما په خوانه جوړ دي دا وړ تاریخي ته څونه واخلې وګور کنه دا شین خوس نه جوړیږي دا کوم دغه چې جوړ دی دا
بالکل
دا خو اوس کمپیوټر به جوړنه کی چا او خلکو دا کم پلاس جوړ کړی دی
د غازی محمد ایوب خان او د سردارانو د کورنۍ نور غړیو مقبره د غازی د زوی لخوا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال لاسپینو مرمرینو کانونه په اساسي توګه جوړ شوی وي او کلونه وړاندې زینو برخو ته زیان اوخته وو چې د وخت په تیریدو سره یې ډیری برخي لا پسې زیانمنې شوی وي خو په 2004 کال کې د افغانستان فرهنګي مرکز له لوري ترمیم شو او یو شمیر لوحې پرې ولګول شوې
درنو اوریدونکو دغه زیارت ته په ورننوتو سره څو لوحې لګیدلې په لومړی لوحې لیکل شوی چې آرامګای شیخ حبیب بابا لدی ور علاوه په دویمه کوچنی لوحې لیکل شوی چې د میوند فاتح غازی سردار محمد ایوب خان مزار لدغه لوحې سره په خوا کې و بل لوحه لیکل شوی چې د شیخ حبیب بابا په زیارت کې د افغانستان د تاریخي شخصیتونو د مقبرو په اړه تاریخ وړاندې کړي د میوند فاتح غازی سردار محمد ایوب خان چې په 1944 کال کې د اپریل په 8 نیټه مړ شوی دی سردار محمد ابراهیم خان چې په 1922 کال د جمادی الاخر په 2 نیټه مړ شوی د امیر شیر علی خان میرمن او د غازی سردار محمد ایوب خان مور چې په 1401 هجری قمری کال د روژې په میاشت کې وفات شوی دی او د سردار جلال الدین خان میرمن چې په 1428 هجری قمری کال کې مړ شوی دلته مزارونه موجود دي
د افغان تاریخ د دغه ستر نمونه له مغبرو مرمرینې ډبرې غلا شوی او دا مقبره د نړیدو له غواخ سره مخ دی په دغه سیمه کې مو یو قبر کیندون کې سلیم خان وکوت او له هغه مو پوښتل شي له دغه مغبرو دا قیمتي او تاریخي ډبرې کله او چا غلا کړې دي
یو کال یو نیمو شو د بار نه شروعات شوی او اخره کې به دلته رانه وتل دلته چیرانه وتل نمون هغه ته اطلاع وکړه چې تاسو راشي تاسو قبرونو به حرمتي کیږي سینې ته بزیدا سیډونو ته بزیدا خلکو وړي دي د دینه بس دا بر نه ته بزه تلی دا داتې نه تلی دا سیډونو ما سره شته دي دا پوړې نه دی دی ولا ماتي کړی دي او نور دې وګوره دا کم دا سیډونو بارډر چې دي دا ما سره پرتی دي او نور د دې قبرونو چې کمی دي نو دا په سر والا موړي دي هغه سیډ والے موړي دا سیډ والے موړي دي
په دغه مقبرو کې تر ډیره د سردار محمد ایوب خان مقبره ته د پام وړ زیان اوخته تاریخي ډبرلیکونه غلا شوی شاوخوا مرمرینې زینتي کټاری ماتې شوی او د یو ویجاړ قبر په توګه ښکاری موږ هڅه وکړه چې د یادې موضوع په تړاو په پیښور کې د افغان کنسولګری نظر راوخلو خو لپاره لپسې اړیکو نیولو سره هم بریالي نشو اوریدونکو د تاریخي ودانیو او مزارونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو